السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته مهرکلای کوم. زه احمد تکالیم او خپل تخنیکی همکار اکرام مسکینیار سره یو ځای د خبرونې ته تاسو ته راغلاست وایم. قدر من نن چهارشنبه د 1403 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 28 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر میاشتې له 12 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د چین د نویو هڅو له وړاندیز څخه خبر شي. د کابل بانک د فساد د قضیې د وروستیو بدلونونو په اړه به هم معلومات درکړو او نور راپورونه هم لرو. خو لومړی خبرونه واورئ. په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. جرمني د پاکستان او افغانستان د نوي حکومت ترمنځ د همکارۍ د پایل ستاینه کړې. د امریکا بي پیلوټه الوتکو په یو نوي حمله کې په شمالي وزیرستان کې افراطي وسلوال پنه کړې دي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د اوکراین په ختیځ کې د تشدد د زیاتېدو خطر په زیاتېدو دی. بشپړ خبرونه. چین وړاندیز کړی چې د سولې د مذاکراتو لپاره به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو غونډه جوړوي. دا د افغانستان په چارو کې د چین د لیوالتیا وروستۍ بیلګه ده. له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په مقصد د غونډې په اړه خبرې د هیواد ته د ولسمشر غنی د وروستي سفر پر مهال د استانبول د پروسې په غونډه کې وشو. د جمهور رئیس اشرف غنی و سلاکار روی خبری آژانس ته ویلی دی چې د دې غونډې په اړه د چین لخوا تر اوسه رسمي اعلان ځکه نه دی شوی چې ولسمشر غواړي وګوري چې آیا پاکستان او طالبان به په داسې غونډه کې برخه واخلي کنه. د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل د افغانستان د نوي حکومت او پاکستان ترمنځ د همکارۍ هرکلی کړی. میرمن مرکل په برلین کې په یو خبری غونډه کې چې د دې پاکستانی سیال نواز شریف هم پکې حاضر و وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري د طالبانو پر ضد په مبارزه کې ګټوره ده. میرمن مرکل وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو ګډه کړنلاره د تروریزم پر ضد د مبارزې د بریالیتوب لومړی شرط دی. میرمن مرکل زیاته کړه دا باور لري چې د تروریزم د تهدید په وړاندې بریالیتوب ممکن دی. د کابل د استیناف محکمې د کابل بانک د قضیې د متهمینو په اړه خپله آخري پریکړه پرون اعلان کړه. د دې پریکړې پر بنسټ د 500 میلیونه ډالرو د غلا په قضیه کې د کابل بانک پخوانی رئیس شیرخان فرنود او د دې بانک مرستیال خلیل الله فیروزی هر یو په 10 کلونو تنفیذي بند محکوم شول. د محکمې همداراز په قضیه کې شامل د ځینو نورو کسانو لکه د محمود کرزی د شتمنیو د کنګل کولو حکم هم واوراوه. د پخواني ولسمشر ورور محمود کرزی د کابل بانک د قضیه په اړه د استیناف محکمې دا پریکړه سیاسي بولی.
پر ما باندې د دې پیسې نشته، زه نه پوهېږم د کومو پیسو په مقابل کې د زما د جایدادو ممانعت کی. دا زما ته یو ماما ده، زه معلومات وکم د څارندوالۍ څخه چې دا څنګه قضیه ده. بولي د سام موضوع تر اوسه فیصله سوې نه ده.
ښاغلي کرزی د محکمې دا پریکړه له انصاف لرې وبلله. د محکمې د حکم له مخې د محمود کرزی او څو نورو کسانو شتمنۍ به تر هغه وخته کنګل وي چې پر دوی لګېدلې جریمې نوي پرې کړي. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د امریکا یوې بي پیلوټه الوتکې تیره شپه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې په یو حمله کې شپک سخت دریزي وشلې دي. دا په دې هیواد کې سږ کال د بي پیلوټه الوتکو 19 حمله ده. یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي ویلي دي چې بي پیلوټه الوتکې د شمالي وزیرستان په داخلي سیمه کې یو کور او یو موټر پنه کړل. پاکستانی حکومت امریکا ته د دې حمله پر سر خپله نارضایتي څرګند کړې ده. شمالي وزیرستان د جون تر 15 د کورنۍ او بهرنۍ سخت دریزو یو لوی مرکز ګڼل کېده. خو پاکستان وایي چې په درنو حملو کې د دې سیمې په سلو کې 80 سخت دریزي له منځه وړې دي. په عراق کې پرون د بمی چاودنو په دوه جلا پیښو کې 15 کسان ووژل شول. لومړی چاودنه وروسته له هغه وشوه چې د یو ځانمرګي د چاودیدونکو موادو ډک موټر د خلکو په ګڼه ګوڼه کې والوزاو. چاودنه د بغداد په 250 کیلومتری کې په بایجی ښار کې وشوه چې په پایله کې د شپږو پولیسو په ګډون لږ تر لږه 8 کسه ووژل شول. حکومتي چارواکي او حکومت پلاو ملیشی هڅه کوي چې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه دا ښار او هلته نږدې د تیلو تصفیه خانې بیرته ونیسي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو دا ښار 15 میاشتې مخکې ونیو، خو د راپورونو له مخې عراقي پوځیان او ملیشه ځواکونه د دې ښار مرکز ته رسیدلي او د تیلو د تصفیه خانو خواته د پرمختګ په حال کې دي. دوهم ځانمرګي برید کوونکي د بغداد په شمالي ولایت ترامیا کې خپل موټر د یوې پوځي پوستې مخې ته والوزاوه او اوه عسکر یې ووژل او 14 نور کسان یې ټپیان کړل. د ترامیا د پوستې قومندان هم په وژل شویو کسانو کې شامل دی. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي په ختیځ اوکراین کې د تشدد د پراخېدو خطر په زیاتېدو دی. په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د ځانګړي څارونکي ماموریت کارکوونکی میکایل بوسورکوی پرون په کیف کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د روسي پلاوه جلا غوښتونکو او اوکراین د حکومت ترمنځ 2 میاشتنی اوربند وروسته هم جګړه پای ته نه ده رسېدلې. داسې اندېښنې شته چې وایي د سپتمبر د 15مې پر اوربند سربیره کېدای شي روس پلاوه بلتون پال په ختیځ اوکراین کې د نوي یرغل لپاره تیاری نیسي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل تېره اونۍ وویل چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د ختیځ اوکراین د نوي ټاکل شویو مشرانو پر سر د سفر د بندیزونو پر زیاتولو غور کوي. خو روس امریکل په برلین کې د خپلو خبرو پر مهال وویل چې اروپایي ټولنه پر روسیا د نویو بندیزونو پلان نه لري. قدر منوریدونکو خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې تاسو ته راپورونه خبرو. زمغغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او په د اف ام 5.15 صفه په ټول افغانستان کې خبريږي. پر راپورونو کې به ووري چې چین خای د هغه غونډه کوربتوب وکړي چې د افغان حکومت د طالبانو استازي او د پاکستان حکومتي چارواکي بغډون پکې ولري. د کابل بانک د قضیه د استیناف ځانګړې محکمې د دې بانک دوه پخوانی مشران په بند محکوم کړل، خو د محمود کرزي او څو نورو شریکانو شتمنه یې کنګل کړې دي. له ښاغلي کرزي سره مو د قرضې او د محکمې د حکم په اړه مرکه کړې.
د دې د جرمو په مقابل کې بند یم سو د پیسو د استرداد لپاره باید چې کار شوی چې پیسې وصول شي وای.
افغان حکومت په هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل دوهم راپور ملګرو ملتونو ته وړاندې کوي. په داسې حال کې چې جرمني د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري ګټوره بولي، د امریکا بي پيلوټ الوتکو تیره شپه پر شمالي وزیرستان یو ځل بیا برید وکړ. کتر پای راسره وسی نور راپورونه هم لرو. ویل کیږي چې چین د سولې د خبرو اترو په هدف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د یوې غونډې کوربتوب ته لیوالتیا ښودلې. د داسې یوې غونډې وړاندیز چین ته د افغان ولسمشر په وروستي سفر کې مطرح شو او ویل کیږي چې د افغانستان، پاکستان او طالبانو استازي به په دې غونډه کې ګډون وکړي. په هغه کار کې چې نور تر اوسه پاتې راغلي د چین د بریالیتوب نښې ډېرې لږې ښکاري، خو دا کار د افغانستان په مسایلو کې د چین د رول او لیوالتیا څرګندونه کوي. د ولسمشر اشرف غنی د یو سلاکار په وینا په دې اړه د چین لخوا تر اوسه کوم رسمي اعلان نه دی شوی، ځکه چې جمهور رئیس غنی ته وخت پکار دی چې وګوري چې آیا پاکستان او طالبان په داسې یو غونډه کې ګډون کول غواړي او کنه. په دې اړه د ملالۍ بشیر پر راپور کې نور جزئیات واوري.
چین پیشنهاد کړی دی چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره یو غونډه جوړه کړي. د افغانستان په اړه د گاونډي هیواد چین دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې چین په خپل د اسلامي سخت دریځ له تهدید سره مخامخ دی. د هغو اسنادو پر بنسټ چې د رويټرز خبري اژانس لاسته ورغلي دي، چین د سولې او پخلاینې لپاره د یوې غونډې جوړولو پیشنهاد کړی دی چې پکې به د افغانستان، پاکستان او طالبانو استازي ګډون کوي. د چین دغه پلان د استانبول د پروسې په غونډه کې مطرح شو چې د افغان ولسمشر غنی د وروستي سفر پر مهال په چین کې جوړه شوې و. دا پیشنهاد په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا په مشرۍ جنگي ځواکونه د روان کال تر پایه له افغانستانه وځي. د طالبانو او القاعده د له منځه وړلو په هدف پر نظامي حلو ځلو سربیره اوس هم سخت دریځ د افغانستان لپاره یو لوی خطر دی او پر ملکي او نظامي اهدافو بریدونه کوي. مخکې هغه هلې ځلې چې دا سخت دریځ د سولې د بهیر برخه کړي بې نتیجې ثابته شوې دي. داسې نه ښکاري چې په هغه کار کې چې مخکې نور پکښې پاتې راغلي دي چین بریالی سي، خو د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د چین هڅې د چین د پراخ رول څرګندونه کوي. د افغانستان په ثبات کې د چین د رول په اړه یو امریکایي کارپو بارنیټ روبن ازادي راډیو ته وویل چینایان په خپل غواړي په دې اړه د نورو توقعات کم کړي. هغوی نس کولای پاکستان خپل اصلي پالیسی بدلولو ته اړ کړي، خو مهمه خبره دا ده چې د چین او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اعتماد یو رابطه شته، او تر دې لا هم مهمه خبره دا ده چې د دواړو هیوادونو د پوځ او استخباراتي ادارو ترمنځ هم د اعتماد اړیکې شته. نو ځکه که چین هغه پیشنهادونه ولري چې امریکا به یې ولري، د دې احتمال ډېر دی چې پاکستان یې ومني او ورباندې شکمن نسي.
And less suspicious that it constitutes some kind of a trick.
دریس جمهور غنی د یو سلاکار په وینا په دې اړه د چین پیشنهاد تر اوسه په رسمي توګه نه دی اعلان شوی، ځکه چې ولسمشر غنی ګوري چې آیا طالبان او پاکستان بعد په داسې غونډه کې ګډون کول غواړي او کنه. د جمهور رئیس غنی سلاکار داوود سلطان زوی رویټرز خبري ایجنس ته ویلي چې دا اقدام ډیر مهم دی او اعلان به په یو مناسب وخت کې وسی. چین له افغانستان سره یو ډیره محدوده غریزه پوله لري، خو د چین اندیشنه د دې هیواد د اویغور وګړو لکبل ده چې غواړي د شینجن په لویدیځ سیمه کې خپلواک حکومت جوړ کړي او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو فرصت د ځان په ګټه وکاروي.
پر راپور کې مو واوریدل چې چین لیوالتیا ښودلې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د افغان حکومت، د پاکستان د حکومت او د طالبانو د استازو په ګډون د یوې غونډې کوربه توب وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل بانک د قضیې ځانګړې استیناف محکمې خپل وروستۍ پریکړه پرون اعلان کړه. د دې پریکړې له مخې د کابل بانک پخوانی مشر شیرخان فرنوت او مرستیالی خلیل فیروزی ته هر یو ته لس لس کاله تنفیزي بند او د څه باندې 1500 میلیونه ډالرو د ورکولو حکم صادر شو. د پریکړې له مخې محمود کرزی او ځینو نورو کسانو شتمنۍ هم کنګل شوې دي. محمود کرزی د دې قضیه لپاره د ځنګړې محکمه پر پریکړو اعتراض کړی. لکه غلی کرزی سره په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اجمل تورمن په دې اړه خبرې کړي.
کرزی صاحب، د کابل بانک د قضیه په اړه د استیناف د ځانګړې فیصلې په اړوند تاسو څه وایئ چې دوی وایي چې باید د خپل ذمې تر ادا کولو پر اساس جایدادونه کنګل شي؟
ولا زغو ماکیده نه مده دي سره، د دې خاطر چې هغه کمی پیسې چې دی یادې هغه د سهم د دراکه دي، او د سهم قضیه مناظره قضیه ده، هغه په تجارتي محکمه کې د فعلان ترغو چې هغه تصمیم ونني چې پر دې باندې پر ما باندې د دې پیسې نشته. نو زه نه پوهېږم د کومو پیسو په مقابل کې دې زما د جایدادو دغه ممانعت کوي چې دا باید د دې په قبضه کې. دا زه په دې ماته یو ماما ده، زه معلومات وکړم د څارندوالۍ څخه چې دا څنګه قضیه ده، بولي د سام موضوع تر اوسه فیصله شوې نه ده.
بله،
او نور قرضې ما ټول ورکړي دي.
دوی وایي چې یو لامل چې کابل بانک سقوط وکړي هغه دا و چې تاسو ډېرې قرضې اخیستې دي.
ما 4.2 میلیون ډالر اخیستې وې د بهترین کمپنیانو لپاره، او دا پیسې ما د 9% ټیکټانې سره ټولې بیرته ورکړي. نو قرضه خو اخیستل قانوني کار دی، او مخصوص چې بیرته د ټیکټانې سره ورکړي د بانک دپاره مفاد دي. دا ډېرې سیاسي موضوعګانې دي په افغانستان کې.
کرزی صاحب، د ښاغلي فیروزي او فرنود په اړه چې کومه پریکړه وشوه چې هغه یاد شوی رقم
فکر کوم چې دا افراطي و. دا موضوع دونه پیسې نه دی لري نه ورکولی شي. دوی باید هغه پیسې زما په نظر چې دي اخیستې دي او په دوی باندې ثابتې دي، هغه جمع ټیکټانه او یو څه جریمه ځینې واخلي. دا رقم چې دا په دوه کې ضرب ته و، دا غیر واقعي کارونه بیا دا پیسې لاسته نه راوړي. نو دا یو ارمه کې باید وادي بندیخانه د دې د جرمو په مقابل کې بند پیل شو. د پیسو د استرداد لپاره باید داسې یو کار سوی وای چې پیسې وصول سوي وای، دا خو په زور او په افراطي کارو سره نشي کېدای.
د افغان ولسمشر، د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزی و چیل ازادی رادیو سره په خبرو کې د کابل بانک د قضیه په اړه د استیناف د ځانګړي محکمه د حکم په اړه خپل نظر څرګنداو. وخت د سهار 5:15 دی. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو سمدستي پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. چین وړاندیز کړی چې د سولې د خبرو اترو لپاره به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو غونډه جوړه کړي. له طالبانو سره د سولې د خبرو په مقصد د یوې غونډې د جوړېدو وړاندیز چین ته د ولسمشر اشرف غنی د روسي سفر پر مهال د استانبول د پروسی په غونډه کې وشو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د افغانستان د نوي حکومت او پاکستان ترمنځ د همکارۍ هرکلی کړی. میرمن مرکل پرون په برلین کې په یو خبري غونډه کې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم پکې حاضر وو، وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري د طالبانو پر ضد په مبارزه کې ګټه ورده. د کابل د استیناف محکمې د کابل بانک د قضیه د متهمینو په اړه خپل آخري پریکړه پرون اعلان کړه. د دې پریکړې لمخې د 500 میلیون ډالرو د غلا په قضیه کې د کابل بانک پخوانی رئیس شیرخان فرنود او د دې بانک پخوانی مرستیال خلیل الله فیروزی هر یو په 10 کاله تنفیذي بند محکوم شول. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د امریکایي وی بي پیلوټه الوتکې تیر شپه په شمالی وزیرستان کې په یو حمله کې شپږ سختریزي وژلې دي. په عراق کې پرون د بمی چاودنو په دوه جلا پیښو کې 15 کسان ووژل شول. او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي په ختیځ اوکراین کې د تشدد د پراختیا خطر مخ په زیاتېدو دی. په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ځنګړي څارونکو ماموریت کارکونکو پرون په کیف کې وی خبري غونډه ته وویل چې د روس پلاو جلا غوښتونکو او اوکراین د حکومت ترمنځ دوه میاشتنی اوربند وروسته هم جګړه پایته نه رسیدلې. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې جناقه الکوزي ته غوښتنه چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کړي.
انګلستان چاپ ډیلی میل ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې له هلمند ولایت څخه د برېټانوي او امریکایي اسکرو د وتلو او په دې ولایت کې د امنیتي ستونزو په اړه مضمون خپور کړی او په پیل کې پر انګلیس او امریکایي پوځیانو د دې ولایت د پولیسو د مشر بریج جنرال جمعګل همت انتقادونو ته اشاره کړې چې وايي امریکایي او برېټانوي پوځیان له هلمند ولایت څخه په وتلو کې عجله کوي او په خپل مرکزونو کې مهم وسایل له منځه وړي. د جنرال همت په وینا د ناتو ځواکونو په وتلو د افغان امنیتي ځواکونو مرګجوب لزیات شوی، دوی ته بهرنیو ځواکونو سم وسایل او تجهیزات نه دی پریخي او دغه راز د پاکستان سره ګډه پوله هم امن نه ده. ډیلی میل لیکي د هلمند ولایت امنیه قماندان دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې د یو ځوان 19 کلن افسر کورنۍ د هغه د فداکارۍ داستان دوی ته بیان کړ. ورسپانه لیکي درې اونۍ وړاندې د پولیسو ځوان افسر عبدالستار اساغزه هغه مهال په بم کې والوت او مړ شو چې د پولیسو په جامه کې یو ځان وژونکي په لشکرګاه ښار کې هڅه کوله چې خپل موټر د پولیسو پر ودانۍ وربرابر کړي. اساغزي ځان وژونکي په غېږ کې ونیو او هڅه یې وکړه چې د چاودنې مخه ونیسي، خو هغه خپل مواد وچول او د افسر د بدن ځینې برخې هم پکې والوتې. ورسپانه زیاتوي د اساغزي پلار د ټرافیکي پیښې په اړه بندي دي او د خپل لسکسیز کورنۍ لپاره یوازینی سرپرست وو. ډیلی میل ورسپانه وړاندې لیکي د هلمند ولایت د پولیسو قماندان جنرال جمعګل همت دا هم وایي بهرنیو ځواکونو دوی ته لازم او اړین وسایل نه دي پریښي او د دوی کسان حتی د مناسبو هلیکوپټرونو د نه درلودلو له امله د جګړو په جبهو کې د خپلو وژل شوو یا ټپي شوو ملګرو د انتقال توان نه لري او مجبوریږي چې هغوی هملته پریږدي. جنرال همت پوښتنه کوي چې برېټانوي او ناټو ځواکونو ولې خپل مرکزونه او ودانۍ ویجاړې کړې، دوی ولې خپل برقي جنریټرونه او تولنه له منځه یوړل. دوی وایي هڅه وکړه چې بهرني ځواکونه له دې کار نه منع کړي، خو هغوی خبره ونه منله او د افغانستان له خلکو سره هم په دې اړه پوښتنې پاتې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه هم له هلمند ولایت څخه د امریکایي او انګلیسي ځواکونو د وتلو په اړه د جنګیدلو پوځیانو خاطرات او هیلې بیان کړي او لیکي هغه پوځیان چې د افغانستان په جګړو کې برخه اخیستې داسې انګیري چې دا جګړه به هیڅکله هم ختم نه شي. ورسپانې په هلمند کې د یو جنگیدلي پوځي افسر خبري یا خاطرات راخسي چې وای د هلمند ولایت په سپیرو دختو کې خالی شوی پوستي نو افغان ځواکونو او یا د طالبانو ورتلو ته انتظار کوي او یا به د شګو هغه توپانونو لاندې کړي لکه د مصر یو خارچې لمنځه وړی و. د پوځي د افغانستان د جګړو د ختمېدو په هیله وای کله چې د امریکا د میزوري ایالت د 1915 کال معاهده لاسلیک کړه، نو زما نیکه به هغه مهال څه احساس کاوه؟ او یا چې کله هیټلر په خپل سنګر یا د پټېدو ځای کې ووژل شو، نو نړیوالو به څه ډول احساس درلود؟ ایا زما یعنی د افغانستان جګړه به هم په همدې ډول ختم شي؟ ورسپاڼه د پوځي افسر د خاطراتو یا هیلو په دوام کې لیکي، په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې او له هوا څخه د الوتکو لخوا د بمونو غورځېدو ته په کتو داسې ښکاري چې جګړه روانه ده او د افغانستان د جګړې ژړاوې اوریدل کیږي. زه غواړم دا ومنم چې د افغانستان جګړه پای ته رسیږي، خو باور پرې نشم کولای، او دا ځکه چې زه او زما افغان جنګیدلي پوځي ملګري پوهیږو چې زموږ جګړه به هیڅکله هم پای ته ونه رسیږي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اوس هم د راپورونو دوام ته پام وکړي. افغان حکومت په هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل دوهم راپور د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې اړه یو ورځنۍ غونډه جوړه کړې و چې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو یو شمیر چارواکو، د بشري حقوقو کمیسیونونو او د عدلي او قضایي ادارو ځینې استازو ګډون کړی و. په غونډه کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وویل چې افغانستان به د شکنجې د مخنیوي په نوم خپل دوهم راپور تر نږدې یوې نیمې میاشتې پورې د ملګرو ملتونو د شکنجې د مخنیوي نړیوالې کمیټې ته وسپاري. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپی په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر زرار احمد عثماني وایي چې له عدلي او قضایي ارګانونو څخه تر نظر پوښتنې وروسته به د تورنو کسانو د شکنجې په اړه خپل بشپړ راپور د ملګرو ملتونو د شکنجې د مخنیوي کنوانسیون کمیټې ته وړاندې کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د نړیوالې ټولنې د یو فعال غړي په توګه ژمن دی چې نړیوال کنوانسیونونه د ملي جوړښتونو په بنسټ همغږي او له تطبیق څخه څارنه او راپور ورکړي.
په همدې حال کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پر افغان حکومت له دې عمل انتقاد کوي چې تورن کسان د سړنو پر مهال شکنجه سره مخ کیږي. د دې کمیسون مشر سیما سمرویل کچېر افغان حکومت له دې کړنې لاس و نه خلی، نو د بشري حقوقو د پرختیا لپاره به د نړیوالې ټولنې باور له لاسه ورکړي.
تر اوسه د شکنجه د مخنیوي کنوینسیون د افغانستان په قوانینو کې نه دی درج شوی او نه پلی کیږي. د بشري حقوقو له کنوینسیون سره یو ځای کېدل هغه وخت ګټور دی چې موږ هغه عملي کړو، او دا د افغان حکومت دنده ده چې د افغانستان قوانین د شکنجه د مخنیوي کنوینسیون سره مطابقت کې اصلاح کړي.
افغان حکومت له دې مخکې هم په 2009 میلادي کال کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړی و. په عین حال کې د افغانستان د سترې محکمې چارواکي هم دا مني چې تورن کسان د سیړنې پر مهال له شکنجې سره مخ کیږي. د سترې محکمې چارواکي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د تورن کسانو شکنجه جرم ګڼي او وایي چې له دې کار څخه باید لاس واخیستل شي. د یادونې ده چې افغانستان دا مهال د ملګرو ملتونو د بیلابیلو کنوانسیونونو غړیتوب لري.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو کولای شي چې د آزادی رادیو راپورونه تاسو پر فیسبوک پانه هم وګورئ او همدارس خپل نظریات په پیغامونو کې لمک سره شریک کړئ. د ازادي رادیو د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio. ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکي وایي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو تیره شپه د شمالي وزیرستان په داخل سیمه کې د سخت دریځ وسلوالو پر یو مرکز حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دې حمله کې لږ تر لږه شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی دی. په دې وروستیو کې د اسلام آباد له مخالفت سره سره پر وزیرستانونو د امریکا د بی پیلوټه الوتکو حملې زیاتې شوې چې په نتیجه کې لسګونه مشکوک وسلوال وژل شوي. په دې اړه تفصیل له پیښوره د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د شمالي وزیرستان د ځایي امنیتي چارواکو په وینا د امریکا بی پیلوټ الوتکو د چهارشنبې په شپه افغان پولیسو نږدې د شمالي وزیرستان په دتخیل نومي سیمه کې پر یو کور پر لپسې دوه توغندي وشتلې چې په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. نتایج شوي راپور نه وایي چې په وژل شوو کې دوه تنه بهرني وسلوال هم شامل دي، خو د هویت په باب یې لا کره معلومات نه دي ورکړل شوي. په سیمه کې یو امنیتي مقام د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بی پیلوټ الوتکو پر هغه کور او موټر توغندي وشتي چې د وروستیو معلوماتو له مخې مشکوک وسلوال جنګل ډلې پکې اوسېدل. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې تر ډېره پورې د بې پیلوټ الوتکو پروازونه روان وو. رویټرز خبري ایجنسی د پاکستان د یو جپوړي دولتي مقام په حواله وایي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو هغه موټر په نښه کړی چې بهرني جنګیالي پکې ناست وو، چې ځینو جنګیالیو تر برید مخکې له موټره دانګلي دي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید غندلی او دای پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا تیری ګڼلی دی. په دې وروستیو کې د اسلام آباد له مخامخ مخالفت سره سره پر وزیرستانونو د بی پیلوټ الوتکو بریدونو یو ځل بیا زور اخیستی دی. دا په روان میلادي کال کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پر شمالي او جنوبي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو شپاړسم برید دی چې څوارلس پر شمالي او دوه پر جنوبي وزیرستان شوي او لسګونه مشکوک وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم اسلام آباد دا حملې پر خپله خاوره تیری ګڼي، خو متحده ایالات یې د تروریزم د جګړې یوه برخه او د سخت دریځو د ځپلو تر ټولو غوره وسیله ګڼي. له 2004 میلادي کال راهیسې د پاکستان پر قبایلي سیمو په سلګونو دغه ډول حملې شوي چې په ترڅ کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده ګڼ شمېر مهم مشران او د سرسری وژل شوي دي. یاد دي وي چې په دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان د بي پیلوټ الوتکو بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې پاکستاني ځواکونو پکې د جون 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ماشاءالله فهیم له اورزګان څخه لیکلي، د افغانستان حکومت د نورو هیوادونو په مرسته کولای شي چې د کابل بانک د قضیه متهمان ونیسی. محمد علی محمدی په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د ولسمشر اشرف غنی جدیت ته په پام سره د هلمند دی چې ښایي نور متهمین د کابل بانک د قضیه هم ونیول شي. خدای وایي چې یوازې زندانی زندان ته د دوی اچول ګټه نه لري، له دوی څخه باید پیسې بیرته واخیستل شي. او ذبیح الله افغاری لیکي چې دا یو ښه پایل دی د فساد د له منځه وړلو لپاره، او د کابل بانک نور متهم کسان هم باید تر عدلی قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. زمون غږ له آزادۍ رادیو اوري.
د ژوند رنگونه
وانی نوم دراته وای
فنوم خو مخاندا
څنګه خانید نور نه خان
نه غالي نوم مخاندا او موږ یو کوچان او
دوم جو کوچه
د لوګر
لوګر کوم چیرې دی مینه
دشته باری کې وی دته
چیرې لری ده کنه دې
د ولایت نه دی خواته ډیر لری نه ده
مینه حالت دی
و میله مالات دی
او ته په کابل جان کی
او موږ کابل جان ته د مال راوړو دلته خرڅو کوچان یو
مو زدا خبر سره یم چې د جلاپان او سم صحیح سټ کړی
سریتیا کی صحیح جلاپان خدای جلاپان دی چې وځیو په ساحه خست په لزرا ته زرا دای بدلته چې غواړي سلور زرا څلر نیم زرا تقریبا یو پسې کې سای تجار سره غټي سل 200 دای تقریبا 2000 3000 په پسې کې نه دای پسې نه اخلي دا سپنګيري دی پاج پټګي ویلې ته بسې واسه مولایان دي چې باډه ته وګوري او ځاغه مولو ته وګوري سړی نه بلاده سای ورتره سینې سم پني مې وای خو ته وی ظلم زیات کې نصاب نزد وسره خالی جبان د کوي بوز دوی کسبانه ته مال اخلي چې مال واخلي کسبانه سب ګرځي ورو جانا دغه 500 شپږ سمغه لاس قران او جناب زما په دوم راخسته به ور ولې په موږ کساب غلطی کساب تان نور کې لاخره دایمنډ اس به وي کساب بدل تر اسه کساب بدل تر اسه دوی کاروبار ټول کساب سره ده
تاسو څنګه کوته وي
نو موږ به دې کوته وي چې مثال یو سړی وای دای وای کساب به پند شپاګ لاس ټول دلته دوی نو دوی سره شریک دي سی وي وای چې دام په سما په څلرنیم زره تر غوړ وخت یا بل راځي په 300 باندې غواړي په 200 کم څلوري غواړي
دوی غو مو تاسو ایران څه
نو ایران سي مال ولار دا مال به قدر ده
ټول څوک سیدا جلاباندل
تقریبا د سوکه شل 25 نه پاره دی کاروبار ټول دوی دا تاج تاج پړګي ویلې ته بسی واسه مولایان دی مدرسو ته منسا باغ ته وګړي ډیر بن حساب خلک دی مال سم پني ماخلي کوچان ټول در په دار کړل
خو نیوای ما ورکا ور
مجبور خلک کی وسړي به مال اخیسي ګوراز نن خونم سبا زمینداریم دی سوي زمینداریم شرمدلې دا بل خلکو سره پیسې نه سه مال پورې نه پرې کړې اسای مجبور یو سړي به واده یې په ورور ما پیسې راکنو دا مجبور 2-300 روپۍ په پسې تاوان ورته کې پردا خپل پچلې دلته څو دراول تقریبا 4000 په 5000 به دای په تاوان سي اخلي
تاسو خو جلابانو غر کړی نه خاص ور پرې دی
نو نه خاص سره وګته نه خاص ته مال راول ورور جان 500 روپۍ پس
دا چې وکي تاسو خپل جلابان ورته راو
نه ست مخ خپل جلابان مخالک چیرته چیرته دی په وجې دینه
چې دا کوي تاسو جلا خرڅ کوي دا سم امکان نسل سی دی نه
الله خدا سے میلا چی استان بس اول گیس کی قصاب
مزا کڑائی دا ورور دا کڑی کی
دجی کڑی کی بن مکسر کام خط کو کوم قصاب ہم غت دوی مال چن کڑی بس علی ور کڑی سرا سب قصاب دوی مال اخ
دوی مرا پری دی بخ دی
نو چو گوزنی را پری دو وطن دوی د تجارانی گرز ورا
تاسم بی دی لک چنکی نو